او کورز ده للټونه مزړچوي شپدا او کورز ده للټونه مزړچوي ګام ملو یا خدایا پدې خار قرار نه ده تاویل ادم خانه تنگ قرار شو په درخو تاویل ادم خانه تنگ قرار شو په درخو ستا در بابخو لا یو تار قرار نه ده جبر د زمان در نه فدا وړی هنر جبر د زمان در نه فدا وړی هنر لا د هم په شعر کې شعار قرار نه ده ډیره مننه
کوم زه له یو سهار تر بل سهار انتظار عمر می تیر شو د یو چا په انتظار انتظار او زړه را ولاړ شه لاس تی را کړه بس را د چ درمو زړه را ولاړ شه لاس دی را کړه بس را د چ درمو چې ناراضی نو د جانان نه دی په کار انتظار او استاد دیدن نوبت به کله را رسیږي مخته ستا د دیدن نوبت به کله را رسیږي موږ ته په دغه برخه کې وي برخه زما خوار انتظار وروستی بیت نور بیتونه نه یادیږي وروستی بیت داسې ده وایي نن مې چې غېږه ترې غوښتله راته ویې ویل نن مې چې غېږه ترې غوښتله راته ویې ویل بس ته قرار شه او کوه دې د خپل وار انتظار ډېر مننه
د خدای په دې ویړه دنیا کې له کعبې نه بغیر سترګې مې نه اوړي آشنا ستا د کوڅې نه بغیر مینه پکار ده ناکامي برۍ بېل اړخونه مینه پکار ده ناکامي برۍ بېل اړخونه ژوندون نیمګړی وي د دغې تجربې نه بغیر یو غزل څو بیتونه دي وایي شنه تور رنګونه هم مقام د خال ته رسیدلي شنه تور رنګونه هم مقام د خال ته رسیدلي چې تا ته رسیدلي دي کمال ته رسیدلي یو مینه ده چې نومې تر زواله پورې خوږ دی یو مینه ده چې نومې تر زواله پورې خوږ دی له مینې پرته هر څه دي زوال ته رسیدلي په لمر باد او باران کې ژوند د ودې مجبوري ده په لمر باد او باران کې ژوند د ودې مجبوري ده لویشت بوټي په همدې سر د دیوال ته رسیدلي کسل پسل خوی خ کنه یارانی ډیر دی بهیر اوس خو مینې دغه حال ته رسیدل نری غږ د منګی می اورېدو تر ملازان شیطان می پرګو کې ګرځېدو تر ملازان دلمر نه ویریدو د مخ پوستکه نازکو دلمر نه ویریدو د مخ پوستکه نازکو دستوری پشان یار را سره او تر ملازان
مزنی مشپدا سنم ظالما زمانہ دا سنم و پلار کی بد سوگ وجنی پلار کی بد سوگ وجنی ظالما زمانہ دا سنم کناد ماما زو یاد واد تڑ بندنا کناد ماما زو یاد واد تڑ بندنا هاو مزنی مشپدا سنم ظالما زمانہ دا سنم پلار کی بد سوگ وجنی بیغام رو ساس بیمی دلالی سوگ بنر علی خیلی اشنا در جگا می که در خمار سرگی می خوب ادا کی دینا اشنا بیغا مرزا سپی می کلالی خوب بنار آلی خیلینا اشنا در جگا می که در خمار سرگی می خوب ادا کی دینا اشنا دلی مشبورا تاک دی زار شم و پا خوب ملایم پور از اخلا در که اوما اشنا و بیغم رو ساس بی می تلالی کک بنار علی خیلی اشنا و در جگا می کان اخو ماری سایگی می خو برا کی در جگا می کان اخو ماری سایگی می خو برا کی
اکثر انسانان گمان کوي چې دا دنیا یوازې د دوی لپاره ده خو د حیواناتو د حقونو د مدافعانو په شمول ځینې کسان په دې نظر دي چې خاورینه دنیا د ټولو ژویو شریک مال دی او له نورو ژوندي سارو سره باید په انصاف وچلی شو. په چین کې د سپیو د غوښې د جشن مخالفان د همدې وروستي نظر پلویان دي. د دې جشن په اړه رپورټ وژما رشیدی لولي.
د چین د جنوب د یو کوچني ښار اوسیدونکو غواړي چې په دې ورځو کې د سپی د غوښې کلنۍ جشن ولمانځي، خو د حیواناتو د حقونو ډلې ورسره مخالفت کوي. د حیواناتو د حقونو ملاتړي ډلې دغه یو ورځنی جشن د اخلاقي او صحي اصولو مخالف ګڼي. د ټلګراف رسپانې له رپورټ سره سم د چین د ګوانګسي ایالت د یولین ښار اوسیدونکي وایي چې هر کال د اوړي د موسم په پیل کېدو سره دوی د سپي د غوښې جشن جوړوي او دا د دوی یو لرغونی دود دی او د سپي غوښه یې خوښیږي. د حیواناتو د حقونو د ملاتړو په قول په دې جشن کې هر کال شاوخوا 10,000 سپي په مختلفو طریقو وژل کېږي، چې په دې کې له ژوندیو سپو د څرمنې ایستل هم شامل دي او دغه ډول چلند له حیواناتو سره بې انصافي ده. په چین کې د سپي غوښې ته د یخنۍ د موسم د ګټورو خوړو په سترګه کتل کېږي او د دغه هیواد د پخواني طب ماهران په دې نظر دي چې د سپي غوښه د ځینو ناروغیو لکه د جنسي کمزورۍ او په بدن کې د وینو دورو حرکت له علاج سره مرسته کوي. خو د حیواناتو د حقونو مدافعانو نیت کړی دی چې د سپي د غوښې د جشن په خلاف خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي او د مظاهرو او تبلیغاتو له لارې خلک پوه کړي چې د زرګونو سپیو د وژلو له لارې ځان ته خوشحالي جوړول نه په اخلاقي لحاظ او نه په صحي لحاظ مناسب چلند دی. په هنګ کانګ کې د آسیایي حیوانات په نوم یوې انجو ویلي دي چې هغه سپی چې په دغه جشن کې خوړل کیږي یو ګڼ شمېرې کوڅه ډب دي یا له یو ځایه بل ځایه راپړ شوي وي او دا امکان شته چې ځینې د سپیو د لیونتوب د ناروغۍ په شان خطرناکې ناروغۍ ولري. دغه راز ګڼ شمېر سپي په چټلو لاریو کې د یولین ښار ته راوړل کیږي چې ساري ناروغۍ ورسره خپرېدای شي. خو د یولین ښار مقامات وایي چې د سپي د غوښې په کلني جشن کې د خوراک لپاره له هغو سپیو استفاده کیږي چې په فارمونو کې روزل شوي، لوی شوي او په روغتیایي لحاظ معاینه شوي دي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
فرشته زموږ د دیونه د ډیر خواجه حکایت نوم دی چې فریده سیفی لولي.
وخت یو ماشوم د زیګیدو وخت رانیستې شو. دل خدای پښتنه وکړه او ریدلې مې دي چې ما زما کې تاسې خو ډیر وړوکه او بې وسیم، زه به هلته څنګه ژوند کوم؟ خدای ورته وویل، په ډیرو فرښتو کې مې یو فرښته ستا لپاره غوره کړې ده، هغه په ځمکه کې ستا انتظار باسي او ستا خدمت پکوي. خو ماشوم ډاډه نشو، بله پوښتنه یې وکړه، زه دلته په دې بله دنیا کې بیغام یم، یوازې مسکاوې وینم او آسماني نغمې اورم، زه نو ولې ځمکې ته لاړ شم؟ خدای ورته وویل، ستا فرښته به تا ته سندرې ووایي او تا ته به هره ورځ ومسیږي، ته به د هغې د محبت په غېږې کې پټ شې، ته به ډېر خوشحاله اوسېږې، ته غم مه کوه. او ماشوم ته بل سوال پیدا شو، زبا د خلکو په خبرو څنګه پوهیږم؟ ما خود دوی ژبه نه دزده. خدای په ننګو باندې د مینې لاس را تیر کړ، ورته یې وویل، ستا فرښته به تا ته تر ټولو ښایسته توري در زده کړي او دومره خوږې کلمې به ورنه واوري چې هیڅ وخت به دې نه وي اورېدلي. دا به تا ته هر توری او هر ټکی په پوره صبر او احتیاط در وښیي او په دومره خوند به یې در وښیي چې د زده کړې په زحمت به یې هیڅ پوه نه شي. د ماشوم بلې خبرې ته پام شو. خدای ته یې وویل، نو زه چې هلته لاړ شم بیا به له تا سره څنګه خبرې کوم؟ خدای دې پوښتنې ته هم ځواب ورکړ، ورته یې وویل، ستا فرښته به تا پوه کړي چې څنګه لاسونه پورته کړي او دعا وکړي، دا به دې له ما سره د خبرو په چل هم پوه کړي، اندېښنه مه لره. ماشوم ته بل سوال پیدا شو، یا خدایه، ما خو اورېدلي دي چې په ځمکه کې بد خلک هم اوسي، له هغوی به مې څوک ساتي؟ خدای ورته وویل، ستا فرښته به تا له بدو خلکو وساتي، دا به د بلا مخې ته ودرېږي خو تا به ورنه پټ کړي، دا به خپل مرګ ومني خو ستا غم به ونه مني. خو ماشوم بیا هم دو زړې وو او بل پختنه ور پیدا شو. زه ګمان نکوم چې هلته خوشحال شم، ځکه هلته به نور تا نشم لیدلې. خدای ورته وویل، ستا فرښته به له تا سره تل زما په باره کې خبرې وکړي او هغه لار به در وښیي چې څنګه ما ته نږدې کیدلی شي، که څه هم زه به تا ته ډیر در نږدې یم. دغه وخت په بله دنیا کې په آسمانونو کې چوپ په چوپیا شوه، او بیا ورو ورو د خاورینې دنیا شور ماشور واورېدل شو چې له ډیر لرې واټنه راته. ماشوم پوه شو چې نور نو په شیبه نیمه کې خاورینې دنیا ته روان دی، او دغه وخت یې له خدایه وروستۍ پوښتنه وکړه. زه خدا د ځمکې ته روان یم، دا راته ووایه چې زما فرښته څه نومیږي. خدای یې په سر لاس ور تیر کړ او ځمکې ته د راروانېدو په شیبه کې ماشوم ته وویل، یو نوم به یې وي، نوم یې څه کوې؟ ته یې مور بوله، یا یو بل اسانه نوم ورته اخله، ادې ورته وایه.
که څه هم په اروپایي اتحادیه کې هغه کسان تر نورو زیات دي چې مورنۍ ژبه یې جرمني ده، مګر د دې اتحادیې ورځنۍ اداري او مطبوعاتي چارې په انګلیسي او فرانسوي ژبو ترسره کیږي. په جرمني کې واکمن ګوند اوس غواړي چې په اروپایي اتحادیه کې جرمني ژبې ته هم له انګریزي او فرانسوي سره برابر ځای پیدا کړي. نور حال وشمه رشیدي راکوي.
د جرمنی د صدر اعظم انجلا مرکل دیموکرات مسیحي ګوند فیصله کړې ده چې په اروپایي اتحادیه کې باید د دې لپاره مبارزه وکړي چې جرمنی ژبه هم د انګریزي او فرانسوي په څنګ کې د دې اتحادیې رسمي ژبه شي. د آیرش انډیپندنت له رپورت سره سم د جرمنی د دیموکرات مسیحي ګوند په پریکړه کې راغلي دي چې په اروپایي اتحادیه کې جرمنی ژبه تر بلې هرې ژبې د ډیرو کسانو مورنۍ ژبه ده. دیموکرات مسیحي ګوند غواړي چې په اروپا کې د جرمنی ژبې دریز پیاوړی کړي او په اروپایي پارلمان، کمیسون او شورا کې جرمنی ته له فرانسوي او انګلیسي سره برابر مقام ورکړ شي. د جرمنی دیموکرات مسیحي واکمن ګوند وایي چې د اروپایي اتحادیه په 1500 میلیونه اصلي اوسیدونکو کې 100 میلیونه کسان په جرمنی خبري کوي. دغه ژبه نه یوازې په جرمنی او اتریش کې، بلکې په بلجیم، دنمارک، ایتالیا او پولند کې هم د ځینو اقلیتونو مورنۍ ژبه ده. اروپایي اتحادیه خپل ورځنۍ مطبوعاتي چارې په انګلیسي او فرانسوي ژبو باندې ترسره کوي، او جرمنان خوابدي دي چې د دوی ژبې ته ولې د دغو نورو دوو ژبو په اندازه اهمیت نه دی ورکړ شوی. جرمنی د اروپایي اتحادیه په 1500 میلیونه اصلي اوسیدونکو کې د 14% خلکو مورنۍ ژبه ده. له جرمنی وروسته بیا ایټالیایی او انګلیسي ده چې هر یوه په اروپایي اتحادیه کې د 14% خلکو مورنۍ ژبه ده. څلورم مقام د فرانسوي دی چې د اروپایي اتحادیه د 12% اوسیدونکو د مورنۍ ژبې حیثیت لري. هغه سروې چې تیر کال د اروپایي کمیسون لخوا ترسره شوه معلومه کړه چې په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو زیات کسان په انګریزي ژبه پوهیږي. په دې ژبه باندې د اتحادیې 38% اوسیدونکي چې تر 18 کلونې عمر زیات دی پوهیږي. له انګریزي وروسته بیا په فرانسوي باندې زیات خلک پوهیږي، او جرمني په دې سلسله کې دریم مقام لري.
ځینې عالمان د علم په دنیا کې لوی کارونه ونه کړي، خو لوی هنګامې جوړې کړي او د علم په تاریخ کې مهم ځای ومومي. ځینې نور بیا هم لوی کارونه وکړي او هم لوی هنګامې وزېږوي. ګالیلو ګالیلی د دا وروستۍ ډلې عالمانو یو مشهور مثال دی. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د 400 کاله پخوا وخت د دغه عالم د ژوند او بریاو په ځینو مهمو اړخونو رڼا اچوي.
ګالیلو ګالیلی چې په افغانستان کې د ایران د مطبوعاتو او د معلوماتو له مخې پیژندل شوی دی، په ګالیلا یادیږي. ایرانیانو د فرانسوي راخسته ګالیلی، او دا زموږ همیشنی مشکل دی چې د ایرانیانو ای په ا باندې راخلو، نو د ګالیلی نوم ګالیلا جوړ کړی دی. په 1500 کال کې د منځنی اشرافیت یا د واړه اشرافیت یو کورنۍ کې زیږیدلې ده،
په ایتالیا کې.
پلار یې د واړه تجارت نه ژوند کاوه، د موسیقي آلات جوړول او په موسیقي باندې ډېر ښه هم پوهېده، نجاري هم کوله، سندرې هم ویلې او د موسیقي په تیوري باندې هم یو څه کار کړی و.
نو د رنسانس زمانې د جنو نور خلقو غوندي چې د سی په مختلفو ساحو کې به هم به په هنرونو کې مهارت درلود او هم په علوم او صنعتونو کې. نو د پلار هم همداسې یو څوک
هم داسې یو د رنسانس د دورې یو روشن فکر غوندي انسان و. ګالیلیو په ماشومتوب کې ډېر ښه لاسي مهارت درلوده، لاسي او فکري مهارت. یو ماشین به چې ولیده ډېر زر به د هغې یو کاپي جوړولی شوله په واړه کچه باندې، یعنی هغه د ماشین جزئیات د مطالعه کولی شوه، بیا په لاس باندې کافي اندازه مهارت درلوده. ګالیلیو پلار د تجارت او د کار د ستونزو په خاطر فلورانس ته تللی، نو دی یو څه موده د یو دوست کره پرېښود او د هغه کره یې زده کړې وکړې. د هغې نه وروسته بیا یوې سومې ته لاړه چې دیني زده کړې وکړي او کشش ترنه جوړ شي.
وبخښئ، نو دی پلار یې هلته تو او دی د دوست کره پرېښودو، څنګه مور یې نه وه؟
مور خو د پلار سره تللې وه که نه، کورنۍ تللې وه، یوازې دی پاتې و. دی د تحصیل په وخت کې و، د زده کړې په وخت کې و، نو د زده کړو دپاره یې سومې ته ولېږه چې کشش ترنه جوړ شي، خو چندان علاقه یې نه لرله ورسره. دوه کاله درسی وای، دغه نو وروسته بیا د دې په خاطر چې سترګو یو مشکل درلوده پلار په سراغه او بیرته بوت ځان سره فلورانس ته. هلته یې د فلورانس په فاکولټه کې د طب زده کړه شروع کړلې، خو هغه سره چندان ډېره علاقه ونه ښودله او درس خلاص نه کړ. په 1503 کال کې چې دی تقریبا 19 کلن دی، د پلار یو ملګری چې اوستیلیو ریچی نومیږي او د هنرونو د اکاډمۍ استاد دی، هغه د ریاضیاتو سره آشنا کوي او دلته ګالیلیو پوهیږي چې د ژوند څه لپاره دی. د ریاضیاتو سره واقعا مینه پیدا کوي او خپل لار پکې پیدا کوي. په 19 کلنۍ کې یو ورځ په کلیسا کې دغه ته ګوري قندیلونو ته چې خوري، او دغه خوریدل ورته منظم ښکاري. بیا خپل نفس اندازه کوي او د خپل نفس په ارتباط باندې متوجه کیږي چې دغه قندیلونه په یو شان خوري، یعنی همزمانه خوري. او د دې د مخې د لومړي ځل لپاره د پندول
د سات پندول
هغه وخت لا سات نه دی، خو د سات پندول بیا هغه وخت د دننه پیدا کیږي. دا کشف کوي چې یو وزن چې د یو تار پورې زړول شوی هغه چې له یو ځای نه خوشي کی بیرته هماغه ځای ته راځي، او دغه یوازې د تار د اوږدوالي پورې ارتباط لري چې په څومره چټکتیا سره بیرته راځي. د وزن پورې ارتباط نه لري چې وزن که غټي که وړو کې فرق نه کوي، او د ځمکې د جاذبې سره ارتباط لري. دا قانون د کشف
که استاد منلی په دې منځنیو پیړیو کې یا تر هغه پخوا ډیرو کسانو چې به غوښتل چې علمي حقایق کشف کړي، نو نور کتابونه به کتل، پخوانی کتابونه به کتل، خو له خپلې مشاهدې او تجربې به چندان استفاده نه کوله. دا د پخوانی علم یو تمایل و، خو دا اوسنی علم چې ده د ساینس پو خپلې تجربې او مشاهدې ته ډېر اهمیت ورکوي چې خپله باید هر شی وویني و تجربه یې کړي. نو موږ ویلی سو چې ګالیلو دغسې یو څوک و چې دغه د علم د تجربې میتود په رامنځته کولو کې هم برخه لرلې ده. نو
برخه پکې لرلې ده، البته د ایجاد کړی نه دی. د رنسانس دغه دوره د تجربې او د مشاهدې دوره ده چې په هره ساحه کې تجربې او مشاهدې ته ډېر زیات نقش باندې خلق قایل دي، او دی هم په همدغه فضا کې لوی شوی دی. مګر دی د خپلې مشاهدې نه دا وړتیا لري چې د تعمیم خواته لاړ شي او هغه څه چې ګوري د هغې قوانین پیدا کړي.
استاد منلی دی همدغه د پیزا په ښار کې چې دی پکې اوسېدو هم هغه برج ته ختلی و یو ځل، نه پېژمه دا خبرې تاسې اورېدلې ده که نه. وای برج ته وخوتو له هغه ځایه دوه وزنه چې یو څه سپکو یو بل یو څه دروندو راواچول، او دواړه همزمانه مځکې ته راغلل، او د ځینې نور پوهان هم درولي وو. او بیا یې هغوی ته وویل چې ګورئ، هغه ارستو ویلي وو چې که چیرې دوه جسمه په فضا کې لاندې راخطا کوي، نو هغه دروند چې دی هغه ژر مځکې ته راځي، او سپک چې دی هغه لږ ورو ورو مځکې ته راځي، دغه حرکت ډېر سری نه وي. نو ده د دې تجربې په ذریعه دا ثابته کړه چې نه، دواړه همزمانه راځي. منظور مې دا دی چې د دې ډېرې قصې له تجربو سره ارتباط لري.
د دې ټول کار په تجربو ولاړ دی، یو عملي کس دی. په همدغه وخت کې چې دی د پندول قانون کشف کوي، او د پندول قانون د ځمکې د جاذبې سره تړلی، تاسو چې دا کیسه وکړله دا هم د ځمکې د جاذبې سره تړلې مسله ده. د په جاذبه باندې ډېر زیات کار کوي. نو په دغه وخت کې چې د لزوان دی د ځمکې د جاذبې په اړوند مطالعات کوي او په همدغه وخت کې د ثقل د مرکز کشف کوي، یعنی هر جسم یو ټکی په خپل منځ کې لري چې د سیده لکه د دې جسم ټول وزن چې په هماغه یو ټکی کې راټول شوی وي او هغې ته د ثقل مرکز وایي. د همدغو مشاهداتو په اساس باندې په همدې ځوانۍ کې د یو وسیله هم اختراع کوي چې د تللو دپاره داسې یو وسیله اختراع کوي چې د تلې پلې نه لري، فقط د یو واړه وزن په خورولو سره د اشیاو وزن معلوموي. په همدغه وخت کې چون د زمان د اندازه کولو سره هم مشکل لري، د پندول مسله د وخت سره تړلې ده او په د ګلی پاسر کې د وخت اندازه کول لپاره خاص وسایل نشته. د وخت اندازه کول مسله یو ډیره مهم مسله ده چې د نړۍ په تاریخ کې ډیر زیات نقش لوبولی دی. تقریبا 4000 یا 5000 کال را په د میلاد نه مخکې خلکو د وخت اندازه کولو لپاره هڅې کړې دي او وسایل ورته جوړ کړي دي. عموما وخت د اوبو په تویدلو باندې اندازه کوه، بیا وروسته د شګو
ساعتونه راووتل
او کله کله بیا دغه ساعتونه چې د اوبو ساعتونه د یو میخانیکي وسیلې سره یو ځای کېدل چې کله چې یو خواته شي بل خوا بیرته چپه شي. دغه وسایل د وخت اندازه کولو لپاره وو مگر دقیق نه وو. او په شپاړسمه پیړۍ کې چې ګلیلیو پکې ژوند کوي نو د وخت اندازه کولو لپاره همدغه د اوبو د ساتونو او د شګو د ساتونو استفاده کیږي، د لمری ساتونو استفاده کیږي.
سیوری ګوري
د زمان د اندازې لپاره یو مشکل لري او متوجه کیږي چې د انسان نبض منظم دی، نو د نبض نه د زمان د اندازې لپاره استفاده کوي او یو نبض سنج هم جوړي په همدغه وخت کې چې دا په مرسته باندې وخت اندازه کوي. په 1508 کال کې چې تقریبا د 40 کلن دی بیرته زید فلورانس ښار ته اولته د موسیقي د حلقو سره آشنایي پیدا کوي چې د پلار مسلکي موسیقي وو او د پلار ملګری مو. په دې ځای کې د ادبیاتو او هنر په باره کې ځین لیکچرونه وړاندې کوي چې ډیره زیاته علاقه جلبې او د یو مشهور کس په حساب باندې مطرح کیږي. په 1508 کې په اکاډمیا فلورنتینا یا د فلورانس په اکاډمۍ کې د یو کانفرنس باندې ورکی چې پاره کې د دانتی د دوزخ ز حدود او شکل باندې خبرې کوي.
او بخشي اخو یو خیالي شای دی دانتی کتاب کنه، نو د څنګه د خو ساينس دان ده
د ادبیات سره ارتباط لري، د موسیقي سره ارتباط لري او دغه وخت کې چې د تلیش کلند په ادبیاتو کې چې د لیکچر ورکي ډیر زیات د توجه ور ګرځي خو کار ورته نه پیدا کیږي. پلار مریض دی، د باید کار وکړي، کورنۍ وساتي، د و خوندې ورونه لري، مور یې ده، کورنۍ غریب ده، چې پلار یې ناروغ کیږي د کار پسې ګرځي. او په 1509 کې د پیزا په پانتون کې ورته په ډیر کم ماش د ریاضي د استاد په حساب باندې کار پیدا کیږي. دلته دوه درې کال کار کوي او دغه نو وسه چې یو څه شهرت پیدا کوي. بیا د پدووا پونتون تزي پدووا په وینیس کې او وینیس په دغه وخت کې یو ډیر قوي جمهوریت دی چې فکری ازادي په کې تر وحدت شته ده. نو انده کولای شي چې لګ په آزاد ډول باندې خپل علمي څېړنې هم وکړي، خپل نظریات هم ښکاره کړي. بل د وینیس ډېر مهم موقف دا دی چې یو ډېر قوي جبهه خانه لري، نظامی لحاظه قوي جمهوریت دی او په نظامی علومو باندې ډېر کار کوي. په دغه ځای کې د پونتون کې د میکانیک، د ریاضي، د نجوم او د نظامی تاسیساتو د جوړولو یعنی د نظامی انجینری درس ورکي. او په دغه وخت کې وینیس کې د اوسپنې کارونکو چې توپونه جوړي، توپخانه جوړي، وسایل جوړي، دا هم شته دي. نور لاسي صنایع هم پراخ دي. نو د خپل څیرونو لپاره او د خپل کارونو لپاره د وینیس د خار د بیلابیلو کارګاو سره اړیکې ساتي او د هغوی په مرسته باندې د خپل شاګردانو لپاره د تجربې وسایل جوړوي. نو یو خ استاد دی، شهرت پیدا کړی دی، بیلابیل اختراعګانې کوي. کوم وسایل چې دی جوړوي د هغې د پلور په وسیله باندې د یو څه د خپل کم ماش هم تلافی که یو ژوند جوړ کړی دی. په 1409 کال کې یو ډیره مهمه پیښه چې کیږي هغه دا ده چې ده ته خبر رسیږي چې په هالند کې یو چا داسې یو وسیله جوړه کړې ده د شیشو نه چې لرې شیان نږدې کوي او واړه شیان غټ ښیي. دا دوربین دی، دی د دې مسئلې سره علاقه نیسي او د نور د خواصو چې ده مطالعه کړي دي او یو څه پې پوهېږي، که څه هم کاملا پې نه پوهېږي، د هغې په اساس باندې دی دغه دوربین ته وده ورکوي، ښه کوي یې. او په 1409 کال کې د لومړي ځل دپاره د مشتري سپوږمۍ ګوري او په همدغه وخت کې د یوه نوې کلمه هم اختراع کوي د ساتلیت په نام باندې. ساتلیت په لاتیني ژبه کې باډیګارد ته وایي. د سپوږمۍ چې د سیارې سره یو ځای ګرځي دا د هغې د باډیګارد حیثیت لري، د هغې نه بېلېږي.
دا نن سبا چې انګریزي کې سټلایټ
سټلایټ ورته وایي، سټلایټ همدغه قمر ته وایي، او د سیارې سره د باډیګارد په شکل باندې یو ځای. په 1410 کال د مارچ په 12 باندې دی یو کتاب چاپوي د سیدیریوس نونسیوس تر عنوان لاندې، یعنی د آسمانونو پیامرونکی، د آسمانونو استازی، چې په هغې کې د خپل نوي مشاهدات وړاندې کوي. او په 2 ورځو کې د دې کتاب 1500 نسخې چې چاپ شوی و په 2 ورځو کې ختمیږي.
وبخښئ، نجوم علم خو پخوا هم و، د ستورو علم خو له زرګونو کلونو راهیسې روان و، خو د چې دوربینونه پیدا کړي وو او هغو ته انکشاف ورکړی وو، نو دی له هغو کسانو څخه وو چې نسبت خپلو امزولو ته یا پخوانو خلکو ته ستوري لا په دقت سره کتلی سوی، لا یې روښانه لیدلی سوی. دی دغسې یو هغه هم لري، امتیاز هم لري،
دغه امتیاز لري. او دی که څه هم په دغه وخت کې چې دا مشاهدات کوي، پخپله په خپل زړه کې د کوپرنیک د نظریو سره ډیر جوړ دی، چې د هغې په اساس
هغه نظریه چې وایي چې مځکه تر لمر څرخي،
مځکه تر لمر څرخي په داسې حال کې چې د ارسطو په نظام کې لمر تر مځکې څرخي، بل د ارسطو په نظام کې داسې ویل کېږي چې د سپوږمۍ نه ښکته دنیا کې هر څه ناکامل دي، هر څه ګډوډ دي، او د سپوږمۍ نه پورته دنیا کې هر څه په ډیر منظم او ډیر دقیق دي. نو د ارسطو په دنیا کې چې هر څه په ډیر کامل شکل باندې باید د سپوږمۍ نه پورته اوسي، د چې سپوږمۍ ته ګوري متوجه کېږي چې د سپوږمۍ داسې پوره کروي شکل نه لري لکه چې د ارسطو په نظریه کې وه.
استاد منلی بل کېږي چې دغه په سپوږمۍ چې کوم داغونه دي، کومې کندې دي، ډېرې ژورې په سپوږمۍ کې، دې ته هم د ګالیلو پام شوی و.
نو دا ګوري او متوجه کېږي چې د سپوږمۍ په مخ باندې غرونه شته دي، د هغوی د سوري د مخې دی د دغه غرونو اندازه لګي. البته د ګلیلی په وخت کې د ځمکې په سر چې کوم غرونه دي، د دوی اندازه سمه دقیقه نه ده لګول شوې چې څومره ارتفاع ده، او د ارتفاع د سنجول لپاره په کافي اندازه وسایل هم نشته، علم هم نشته. نو دا نتیجه اخلي چې د سپوږمۍ په مخ باندې غرونه د ځمکې تر غرونو لوړ دي، فقط کې سره مشابه دي، مګر دې ته متوجه کیږي چې د سپوږمۍ په مخ باندې هم غرونه شته، او دا غرونه د ځمکې د غرونو په شان لوړ غرونه دي. همدغه راز د نورو سیارو مدارونه هغه سه دقیق دایروي مدارونه نه دي لکه د ارسطو په تیوري کې چې وو. دا هم معلومیږي چې ارسطو چې د بلور یا د کریستال کوم آسمانونه فرض کړي وو چې په هغه کې سیارې په یو مشخص مدار باندې ګرځېدلې او د هغې نه وړاندې تللې، نه وروسته تللې، نه ښکته تللې، نه پورته تللې، دا هم هغومره دقیق خبره نه وه. او دغسې مدارونه د کریستال نشته دی، د کریستالي آسمانونه نشته دی، دغه شانته دی متوجه کیږي او دا خپروي. نو په دغه وخت کې د ده نظریات عموماً ډېر ښه انعکاس پیدا کوي، او د خلکو خوښیږي، خلکو سره علاقه نیسي، او ده ډېر زیات شهرت پیدا کوي، تر دې حده چې ده ته په پوهنتون کې داسې یو امتیاز ورکول کېږي چې د ژوند تر اخره پورې ده ته یو معاش تامینوي.
ګالیلو ګالیلی چې ښه مشهور شو، رقیبان یې پیدا کړل، او ځینو کسانو ورباندې تور ولګاوه چې خبرې یې د مسیحیت خلاف دي. ګالیلو ته د ورپېښو جنجالونو او د د ژوند او کارنامو په باره کې نورې خبرې د ازادي راډیوي مجلې په راتلونکي خپرونه کې اورېدای شئ. نور نو اجازه غواړو، پیسات وسئ.